افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د کسانو لومړنی لیست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په جزا محکوم دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې لبنان کې امنیتي چارواکي وایي د داعش ډلې یو مشر وژلی. ازربایجاني چارواکو ویلي د ناګورنو کاراباغ له سیمې څخه د بیلتون غوښتونکو په ډزو کې یو ولسي کس ټپي شوی. خو مخکې له دې چې احمد شیبر د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته له صفي الله ستانکزي اورو.
افغان چارواکي وایي له پاکستانه دا تمنه لري چې هم له دوی سره اړیکې ولري او هم ځینې مهم مسایل له یوې تروسي ډلې سره شریک کړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې د سولې د خبرو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي، او په لغمان کې یو پولیس خپل درې همکاران تېره شپه وژلي دي. پوره خبرونه. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان دولتونه باید هر ډول اړیکې خپل ولري، نه دا چې د کډوالو او سرحدونو په څیر مهم مسایل له یوې تروریستي ډلې سره مطرح شي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د پنځمې پرز د حکومت د ویاندیانو په ګډه غونډه کې ویل چې په یادو مسایلو باندې بحث یوازې د دولتونو په واک کې ده.
انتظار ما حکومت پاکستانی است که
د پاکستان له حکومت نظم تمه داده چې له افغانستان سره اړیکې د دولت په کچوي، یعنی امکان نه لري چې هم له افغان دولت سره اړیکې ولري او هم د کډوالۍ او سرحدونو په څیر مسایل لیوي تروریستي ډلې سره حل کړي. دا د افغانستان لپاره هیڅ د منلو وړ خبره نه ده. افغان چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته تللی دی. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویاند محمد نعیم پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به په پاکستان کې د کډوالو د ستونزو، سرحدي مسایلو او طالب بندیانو په اړه خبري وشي. اخوا ځینو افغان رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دا رد کړی چې ګواکې پرون ویلي چې د پاکستان چې په پاکستان کې د طالبانو د یاد پلاوی د رسیدو او موجودیت په اړه خبر نه لري. د افغان حکومت اجرایه ریاست یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې د سولې د خبرو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن د حکومت د ویاندویانو په ګډه غونډه کې ویل افغان حکومت د سولې د څلور اړخیزې کمیټې د غونډو نتایج تعقیبوي او د هغو مخالفینو پر ضد د پاکستان د پوځي اقدام غوښتنه کوي چې سوله نه غواړي. ښاغلی فیصل ویل پاکستان باید د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغان حکومت په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان باندې د سولې د خبرو په برخه کې د ژمنو د عملي کېدو غږ کوي چې په دې وروستیو کې جګړه خپل لومړیتوب بللی ده. د لغمان امنیتي چارواکي وایي پرون شپه یو پولیس خپل درې همکاران وژلي دي. د لغمان د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل شفیع الله ازادي راډیو ته وویل پرون شپه شاوخوا یوه بجه د چلمټو په سیمه کې د یو پولیس لخوا چې له طالبانو سره یې لاس درلود درې نور پولیس وژل شوي او حمله کوونکي هم په تیښته بریالی شوی. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په لیږلي پیغام کې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. اورسته خبر دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ټولو بندیانو سمه روغتیایي معاینه نه کیږي او د مخدره موادو د پریښودلو لپاره لازمو درملنو ته لاسرسی نه لري. یوناما په زندانونو کې د روغتیایي خدمتونو د ارزونې په اړه نن خپل بشپړ راپور خپور کړی دی او ویلي دي چې ځینې پرمختګونه شوي خو د پام وړ کارونه لا هم پاتې دي. په ریپورټ کې دا هم راغلي چې په زندانونو کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو شمېر کافي نه دی. اوس وخت د افغانستان په ولایتي زندانونو کې 15,300 کسان بندیاندی. داود افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر دراوروي.
رویټر سټانس خبر ورکوي چې روسي د زنداني اوکراینی پیلوټي نادیه ساوچنکو خور وروسته له هغې د اوکراین په پوله ونیوله چې په زندان کې یې له خپلې بندي خور سره لیدلې وو. د راپور له مخې د اوکراین یو ډیپلومات نن د روسیې پولې ته روان شو چې له ویرا ساوچنکو سره مرسته وکړي. ویرا ساوچنکو د اوکراین په یوه ډیپلومات نمبر پلیټ لرونکي موټر کې له پولې تیرېده. روسي پولیس ساتونکو نیولې او پاسپورټ یې هم ورڅخه اخیستی دی. د اوکراین د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر بی مسؤل وویل ساتونکو ورته ویلي چې نوم یې د هغو کسانو په لیست کې دی چې تر تعقیب لاندې دي. د اذربایجان چارواکو نن ویل د بیلتون غوښتونکي ناګورنو قرباغ له سیمې تېره شپه د توپخانې د ډزو له امله یو ملکي وژل شوی او اته تنه ټپیان شوي دي. دا خبر څو ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د اذربایجان دفاع وزارت ادعا وکړه چې په ناګورنو قرباغ کې ځواکونو د اذربایجان پر ترتار او اقدام سیمو ډزې کړي دي او دا د اپریل د 15 نېټې له اوربند څخه سرغړونه ده. په ناګورنو قرباغ کې چارواکو چې ارمنستان ملاتړ کوي د اذربایجان تور رد کړی او باکو یې ملامته کړی چې په درنو وسلو سیمه ولي. د بیلتون غشتونکو مشرانو د اونۍ په سر کې ویلي وو چې د دوی درې عسکر د اذربایجان د بریدونو له امله وژل شوي دي. ناګورنو قرباغ د روانې میاشتې په پیل کې له 1994 میلادي کال را په دې خوا چې د اذربایجان او ارمني ملاتړیو بیلتون غشتونکو ترمنځ اور بند شوی وو د خونړیو بریدونو شاهد و. له سوات څخه د بودا یوه ډبرینه مجسمه چې امریکا ته قاچاق شوې وه بیرته د پاکستان حکومت ته وسپارل شوه. دا مجسمه چې بودا پادا نومېږي له پاکستانه په 1922 میلادي کال کې نیویارک ته یوه جاپاني تاتو سوزو کاکو قاچاق کړې وه. دې جاپاني هغه مهال دا هیله لرله چې تر $1,000,000 به یې ګرانه وپلوري. د بودا دا مجسمه تیره ورځ د نیویارک څارنوالانو د پاکستان د سفارت مرستیال رضوان سید شیخ ته وسپارله. رضوان سید شیخ وویل چې د اوس لپاره به دا مجسمه په نیویارک کې وي او شاید د نندارې لپاره یې په یوه موزیم کې کیږدي. شیخ وویل دا مجسمه د دوهمې پیړۍ ده چې تر 200 کیلوګرامه درنه ده. تا سوزو کاکوکو چې په مارچ میاشت کې په خپله ګناه اعتراف وکړ وایي له ده سره دا اندېښنه وه که دا مجسمه په پاکستان کې پاتې شي له منځه به ولاړه شي. د ترکیې د سرو زرو یو سوداګر چې تورن شوی و د امریکا د بندیزونو سربیره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت له ایران سره تجارتي معاملې کړې دي ویلي دي چې دی بې ګناه دی. دا سړی تورن دی چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت حوالی ایران ته کړي دي څو د امریکا د بندیزونو په خاطر له دغه هیواد سره مرسته وکړي. رضا سراب چې له اصله ایرانی دی او د ایران او ترکیې دوه ګونی تابعیت لري پرون د امریکا په منهټن محکمې کې حاضر شو او ویویل چې بې ګناه دی. 30 کلن سراب تیره میاشت په میامی کې نیول شوی و. په لبنان کې امنیتي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې د یوه مشر د وژلو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې د داعش دا مشر نایف شعلان له سوریې سره پر پوله په غرنۍ سیمه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. دولتي رسنۍ وایي چې شعلان ته به ابو فوز هم ویل. د جنوبي کوریا دفاع وزارت وایي چې مالي کوریا د منځني واټن یو بالستیک توغندی نن 2 ثانیه وروسته تر دې چې وتغول شو وغورځېده. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت په وینا دا په وروستیو اونیو کې د موسدان په نوم د شمالي کوریا د توغندي احتمالا دوهمه ورته هڅه ده چې ناکامه کیږي. دغه نوی پیاوړی توغندی شای یوه ورځ په آسیا او پاسفیک سمندر کې د امریکا تر پوځي اډو ورسیږي. مخکې هم جنوبي کوریا او امریکا ویلي وو چې د شمالي کوریا د توغندي ازموینه د اپریل په 15 ناکامه شوه خو دواړو هیوادو په رسمي ډول دا نه ده تایید کړی چې دا موسدان توغندی و. او وروستی خبر دا دی چې روسیې پرون د وستخونې له نوي فضایي مرکز څخه لومړنی توغندی فضا ته وتوغاوه. تر دې یوه ورځ مخکې ورته هڅه د تخنیکي ستونزې له امله ناکامه شوې وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په غوسه کړی و. د سیوز دغه بې پیلوټه توغندی چې 3 سټلایټونه لیږدوي پرون د چین پولې ته نږدې د امور د سیمې له ختیځ څخه وتوغول شو. روسیه په دغه نوي فضایي مرکز سره غواړي چې د قزاقستان په بایکانور فضایي اډې خپله اعتکا راکمه کړي. د خبرونو پای.
دا سیمې یو نړۍ خبرونه مو له احمد شیبر نه واورېدل. دوستانو تر اوسه پورې په دې خپرونه کې د خبرو شوو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د هغه کسانو لومړنی لیست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په جزا محکوم دي. شاه حسین مرتضوی:
امروز اولین فهرست از افرادی که حکم اعدام بالای آنان صادر شده به دست رئیس جمهور کشور میرسد.
خو د افغانستان د بشری حقوقو سازمان بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې په خپلې دې پریکړې دې له سره کتنه وکړي.
ما په ان باندې د دغه اعدامونو جریان یا شروع کېدل به ښه پایله ونه لري. نو زموږ په ولسمشر باندې غږ کوو چې دغه اعدامونو په اړوند باندې قضایي پلاوی باید د سر نه کتنه وکړي.
افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د امریکا د استازو د مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته ویلي چې پاکستان باید خپله ژمنه چې وایي د ترورستانو ترمنځ توپیر نه کوي په جدي توګه عملي کړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي له تېرې شپې راهیسې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د ځانګړو قطعاتو لخوا د چارداري ولسوالۍ کې ګډ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. تر پایه راسره اوسئ. د افغانستان جمهوری ریاست وی د هغه کسانو لومړنی لیست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په جزا محکوم شوي. دا ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی نن یوې خبری غونډې ته وویل چې ولسمشر به په دې برخه کې د اساسي قانون او اسلامي او بشري ارزښتونو له مخې لازم احکام ورکړي، خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې په خپلې دې پریکړې د لسره کتنه وکړي څو عدالت په ښه توګه عملي شي. قاسم سلمل د کابل په سټوډیو کې دی، په دې اړه نور تفصیل لدا اورو.
وروسته له دې چې افغان چارواکو ویل چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیول سوو کسانو ته د مجازاتو په ورکولو کې جدي دي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي د یو شمېر هغو کسانو لست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې په اعدام محکوم دي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې ولسمشر تېره اونۍ عدلي او قضایي ارګانونه معذف کړل څو په اعدام د محکومو کسانو دوسیې ورته وسپاري. ښاغلي مرتضوی وړاندې وویل:
به اطلاع شما مردم شریف افغانستان و اهالی رسانه
دی وی تاسو د افغانستان شریف و خلکو او رسنوی ته ویل کیږي چې نن به د هغو کسانو لومړنی لست ولسمشر ته وسپارل سي چې د اعدام حکم ورباندې صادر سوی دی.
به دست رئیس جمهور کشور میرسد.
د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې د تروریستي فعالیتونو په تور د نیول سوو کسانو په محاکمه کې به اسلامي او بشري ارزښتونه او اساسي قانون په پام کې ونیول سي. ولسمشر اشرف غني د تېرې دوشنبې په ورځ ملي شورا ته د وینا پر مهال وویل پر هغو وسلوالو به د عدلي او قضایي ارګانونو حکم پرته له ځنډه عملي سي چې د اعدام حکم ورباندې صادر سوی دی. د وسلوالو کسانو د مجازاتو غوښتنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې تېره اونۍ په کابل کې د یوې بمي چاودنې او ورپسې نښتې په نتیجه کې لور شپته کسان وشل سولو څه باندې درې سوه تنه ټپیان سوه. دغې پیښې د افغانستان د خلکو او حکومتي چارواکو توند غبرګونونه راوپارول. د همدې غبرګونونو په ترڅ کې د حکومت اجرایي رئیس د عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وویل حکومت هغو کسانو ته د اشد مجازاتو ورکولو ته جدي دی چې د تروریستي فعالیتونو په ارتباط نیول سوي دي. له دې وړاندې د شی حکومتوالۍ او اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود او د غرض د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم د طالبانو او حقاني ډلې د هغو غړو د اعدام غوښتنه کړې وه چې دا مهال د دولت په اسارت کې دي. دا چې تر دې دمه د افغانستان په زندانونو کې په څه شمېر وسلوال په اعدام محکوم دي په دې اړه کره شمېره نسته. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو سازمان له افغان حکومت څخه غواړي چې په اعدام د محکومو کسانو پر دوسیو له سره کتنه وکړي او عدالت ته جدي پام وکړي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
ما په ان باندې د دغه اعدامونو جریان یا شروع کېدل به ښه پایله ونه لري، نو زمنګ پولیس مشر باندې غږ کوو چې دغه اعدامونو په اړوند باندې قضایي پلاوی باید د سر نه کتنه وکړي تر څو پورې یو ځل بیا هم عدالت په ښه شکل باندې تامین شي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم له دې وړاندې د همدې موضوع په تړاو ازادي رډیو ته ویلي وه چې د دوی غوښتنه تل له حکومت څخه دا وه چې نور دې د مجرمینو د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم له دې وړاندې پر دې تاکید کړی و چې که حکومت په اعدام محکوم کسان په دار وځړوي نو په هیواد کې به امنیت ټینګ سي. محمد قسیم سولامل، ازادي رډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ولسمشر یو ویان نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي د هغو کسانو لومړنی لیست به نن ولسمشر ته ورسیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په سزا محکوم شوي دي. اخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د امریکا د استازو د مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته ویلي چې پاکستان باید خپله ژمنه چې وایي د تروریستانو ترمنځ توپیر نه کوي په جدي توګه عملي کړي. اولسن ویلي اوس چې طالبانو د سولې په خبرو کې له برخې اخیستو ډډه کړې دوی باید د دې کار نتایج وویني. اولسن همداراز ویلي چې پاکستان ته یې بیا بیا ویلي چې د تروریزم پر ضد په عملیاتو کې باید حقاني شبکه هم په نښه کړي چې افغانستان ته تهدید ده. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر درکړي.
طالبان باید د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د برخه نه اخیستلو پایلې وویني. د امریکا حکومت دا خبرې یو ځل بیا په داسې حال کې کړي چې له پاکستانه یې غوښتي چې د هغو تروریستانو مخه دې ونیسي چې د دغه هیواد ګاونډیانو تهدیدوي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استاذ ریچارډ اولسن د امریکا د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې وویل له بده مرغه طالبانو له مذاکراتو ډډه کړې ده. نو زموږ په فکر دوی باید د خپلې پرېکړې نتایج وویني. موږ ډېر مخکې پاکستانیانو ته خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. زموږ اندېښنه د دوی د زړه نازړه کېدو په اړه وه چې د هغو تروریستانو په مخنیوي کې یې څرګندوي چې د دوی ګاونډیانو ته تهدید دي او دوی باید د دغو تروریستانو همداسې مخه ونیسي لکه د خپلو تروریستانو مخه چې نیسي. موږ فکر کوو دوی هغه لحظې ته رسېدلي چې باید ډېره ستراتیژیکه او مهمه پرېکړه وکړي. دا خبرې اولسن د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې پاکستان به طالبان د سولې خبرو ته د راوستلو لپاره څه وکړي. ده وویل چې امریکا د پاکستان له هغې پالیسۍ سره موافقه ده چې وایي د تروریستانو ترمنځ توپیر نسته او امریکایان په دې باور دي چې د دې پالیسۍ په پلي کولو کې د پام وړ پرمختګ ته اړتیا سته. اولسن ویلي چې پاکستان تر اوسه د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي چې د پاکستان ګاونډیان ګواښي، خو د هغو پر ضد یې اقدامات کړي چې دغه هیواد ته پخپله ګواښ دي. خو ده ویلي چې پاکستان د پخلاینې په پروسه کې ډېره مرسته کړې ده. اولسن همداراز ویلي زه په دې باور یم چې اوس مهال د ستراتیژیک انتخاب فرصت سته، په داسې حال کې چې طالبانو د سولې په مذاکراتو کې له برخه اخیستو ډډه وکړه، موږ ته داسې ښکاري چې اوس وخت رارسېدلی د هغو ډلو په اړه نورې هم جدي خبرې وکړو چې افغانستان ته تهدید دي. ده ویلي چې امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی چې د تروریستانو ترمنځ د توپیر نه کولو ژمنه دې عملي کړي. د ده په وینا په سیمه کې باید د تروریستانو لپاره خوندي ځایونه نه وي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د پاکستان او امریکا خپلمنځي اړیکې به په راتلونکي کې هم مهمې وي، په داسې حال کې چې پاکستان 190 میلیونه نفوس لري، اټومي ځواک دی او د تروریزم له ستونزو سره مخامخ دی او همداراز په سیمه کې مهم رول لوبولی سي. د ویلي په پاکستان کې زموږ اصلي اهداف د اقتصادي ودې، تروریزم پر ضد جګړه، سیمه ییز ثبات په ګډون د ځایي ادارو پیاوړي کول دي. اولسن ویلي موږ بیا بیا او ډېره روښانه پاکستان ته ویلي چې د توریزم پر ضد د دوی عملیات باید حقاني شبکه هم په نښه کړي څو دوی د توریستانو په منځ کې د توپیر نه کولو خپله ژمنه عملي کړي. له هغه وروسته چې د اپریل په 19مه په کابل کې خونړۍ حمله وسوه او تر 300 زیات کسان پکښې ټپیان شول او تر 60 زیات پکښې ووژل شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې نظامي عملیات وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته د افغان ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وسي او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي. اسلام آباد ته
دوستانو واموریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي دي پاکستان باید خپلې هغه ژمنې چې وایي د تروریستانو ترمنځ توپیر نه کوي په جدي توګه عملي کړي. اخواته په قطر کې د طالبانو دفتر دا رد کړه چې د دوی دوه کسیز هیئت د سولې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. د پاکستان حکومت د دې کسانو د ورتګ په اړه د جزئیات ورکولو ډډه کړې او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پر دې مسله بې خبري څرګنده کړي. یو شمېر سیاسي څارونکي په دې باور دي چې ملي شورا ته د ولسمشر اشرف غني تر وینا وروسته پاکستان پر طالبانو فشار راوسي او د طالبانو استازي ورغوښتي. آیا طالبان د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته تللي؟ فرشتې جلالزئی د دې پوښتنې په ځواب یو رپورټ چمتو کړی.
اسلام آباد ته د طالبانو د دوه کسیز هیئت د تک په اړه رسمن ډېر جزئیات نه دي څرګند سوي، خو په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا د دوی د عادي سفرونو یوه برخه ده.
دو کسیز هیئت کې مولوی صاحب جان محمد مدني صاحب دی او مولوی صاحب شهاب الدین دلاور صاحب دی. دا دوه کسیز هیئت یو دوی تللي دي، هدف یې سیاسي دفتر وخت په وخت مختلفو هېوادو سره ارتباطات لري، اړیکې لري. دا سفر هم یو عادي سفر دی او د موخه چې د پاکستان ګاونډي هېواد سره د افغانانو د ځینو ستونزو په اړه باندې چې هغوی دوی سره هغه ستونزې لکه د مهاجرینو ستونزې دي، د افرادونو کې د دواړو هېوادو تر منځ مسایلو په اړوند، او دغسې د اسلامي امارت ځینې بندیان چې په راس کې محترم ملا برابر خو د هغوی په اړه باندې دوی سره په دې موضوعاتو خبرې کوي.
نعیم وویل دوی د پاکستاني چارواکو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر مذاکرو خبرې نه کوي. کله چې اسلام آباد ته د طالبانو د دې پلاوي د سفر په اړه د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو له سرکار سرتاج عزیزه پوښتنه وسوه، ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه سری مسایل دي چې په اړه خبرې کول مخکې له وخته ګڼي.
دی وای دا محرمه کیسې دی باید ډېری خبرې پیونه کو کله چې خبرې وی با ثبات منحلې ته ورسیږي بیا به اعلان کو دا رپورټونه دی تبصری باید پیونه کو خو ما درته ویل چې تماسونه شته کله چې موږ ټول ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوی پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خواو لخوا وڅېړل شي او صلاح پی وشي دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه که هره فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي
خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ ملي شورا ته په زغرده وویل چې دوی نور له طالبانو سره د سولې لپاره پر پاکستان اتکا نه کوي او له پاکستانه نه غواړي چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي
نن غواړم دا خبره واضح کړم چې موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي
خو تر دې مخکې پاکستاني مطبوعاتو خبر ورکړی و چې د طالبانو دوه کسیز هیئت د سولې د مذاکرو لپاره د پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هلته ورغلی دی د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو څارونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې وینا وروسته پاکستان پر وسلوالو طالبانو فشار راوستی چې خپل یو پلاوی عاجل ورواستوي یوسفزی وایي دا پلاوی د دوشنبه پورې د اسلام آباد ته رسیدلی او اشاره کوي چې دا شای پر پاکستان د کابل د شک لري کول لپاره هم شوی وي
ټول کېږي چې د اشرف غنی صاحب د خبرو نو ورسته په پارلمان کې پاکستان هم غوسه شوی دا او تاسې کاری چې دغه بندوبست یا تنظیم چې شوی وو چې افغان حکومت سره مستقیمه خبرې وشي د افغان حکومت په شکل عمله چې د پاکستان باندې د ستراتیژي کې دا حیات د کوم هدف ته چې راغلی وو افغان حکومت سره مستقیمه خبرې غلط ترسره نشي
ولسمشر غنی تیره اونۍ په زغرده خبرداری ورکړ چې د سولې لپاره که څه هم د افغانستان د حکومت دروازې خلاص دي خو د وسلوالو طالبانو لپاره دا موقع شاید تل لپاره نه وي که څه هم خبریال سمیع الله یوسفزی وایي وسلوال طالبان پر کابل بیا واک نشي ټینګولی او افغان حکومت هم نشي کولی چې طالبان د جګړې په زور له منځه یوسي شاید دواړو خواوو ترمنځ مذاکرې بیا پیل سي او شاید د طالبانو دغه دوه کسیز هیئت په همدې اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی وي
بنیادي خبره دا ده چې د افغان دولت مشران دا خبره وکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کول غواړو او د سولې خبرې کول غواړو خو داسې ښکاري چې افغان حکومت غواړي چې دوی طالبان د دوی ته اصلاح کېږي دوی ته د تسلیم شي د دوی د او یا د پاکستان د لارې راشي نو که د پاکستان د لارې طالب په سیاسي اخت ته داخلېږي نو بیا خو ما خیال ده په طالبانو باندې هغه لیبل چې دوی د پاکستان غلامان دي د پاکستان پیداوار ده هغه به دوی ته په ټول عمر باندې د دوی په سر باندې راځوړند وي
خو د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن یو وار بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان د حکومت موقف څرګند او پخوانی دی
زموږ دریځ همدا دی چې تر څو پورې چې پاکستان پر هغو ژمنو باندې شکري دي په هغو باندې عمل ونه کړي اقدام ونه کړي د هغو د عملي کېدلو لپاره نور د مذاکراتو مورته له پاکستان سره د وخت ضایع ده
دې ته په پام چې یو شمېر پاکستاني سرچینو مطبوعاتو ته مخکې ویلي وو چې د طالبانو پلاوی د سولې د مذاکرو لپاره پاکستان ته تللی ولې طالبان اوس له دې انکار کوي چې د سولې لپاره په اسلام آباد ته تللي دي د افغانستان د سیاسي چارو څارونکی او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې دا سیاسي مسایلو ته د پوښ ورکولو یوه هڅه ده
زه فکر کوم چې دواړه موضوعات یعنې دواړه خواوو دریځ بدلېدل نه دي فقط یوه ډیپلوماتیک او تکتیکي لوبه غوندې یو شی ده هغه په دې معنا چې د افغانستان دولت موقف او اخر کې تغییر خوړلی بلان پاکستانیان هم غواړي چې له دې موقف سره ځان برابر کړي نو یو خوا د سولې خبرې کوي هغه په دې معنا چې غواړي خپلو متحدینو ته دا وښيي له بلې خوا نه طالبان یا په بل ډول تحریکېږي چې ګویا سولې ته نه دي راغلي خو زما له نظره د قطر دفتر یوازنی او اساسي کار چې دوی له اول نه جوړ کړی هر څه جوړ کړی خپله دوی جوړ کړی که پاکستانیانو جوړ کړی که نورو جوړ کړی د دې لپاره جوړ کړی چې د سولې لپاره یو ادرس وي دا د نورو ستونزو د حل لپاره
نو استاد دوی اوس ظاهراً ستاسو په خبره دا عنوان ورکړی چې دوی تللي د مهاجرینو په مسله خبرې کوي او په سرحدي مسایلو ای دوی دا حق لري چې د افغانستان د حکومت په موجودګۍ کې د پاکستان د حکومت سره داسې خبرې وکړي او یا د پاکستان حکومت دا حق لري چې دوی د نړیوالو قوانینو او د دوو مملکتونو د روابطو د اصولو په اساس د طالبانو له هیئت سره د افغانستان په دغه مسله خبرې وکړي
په هیڅ وجه نه پاکستان د افغانستان دولت پر رسمیت پیژني څرنګه توجه ولري چې افغانستان د ملګرو ملتونو بشپړ غړیتوب لري چې پاکستان هم لري د بین المللي حقوقو له نظره د سرحدونو د مهاجرتونو او نورو مسایلو په انتباط غږېدل یوازې د افغانستان دولت واک او صلاحیت ده بل هیڅ مرجع تر هیڅ عنوان لاندې دا صلاحیت نه لري په دې ترتیب پاکستان یو ځل بیا ټول بین المللي حقوق کچېر په دې مسایلو باندې وویني نقصوي او د افغانستان دولت دولت او خلکو حاکمیت او ارادې پس پکوي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلور اړخیزو مشورتي غونډو برخلیک هم لا نه دی څرګند.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پوخانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاب ویلي که حکومت غوښتنې او سپارښتنې ونه مني په بدیلو نسخو به فکر وکړي. ښاغلي سیاف نن د غوایې د میاشتې د اتمې یا د مجاهدین د بریا د څلېرویشتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې انتقاد وکړ چې حکومت ته یې د وضعیت د ښه والي لپاره څو نسخې ورکړي خو پام نه دی ورته شوی. په دې غونډه کې یو شمېر نورو جهادي مشرانو او پخوانیو افغان چارواکو پر پاکستان هم انتقادونه کړي او حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړي. یوسف خان زدران د غونډې ته ورغلی او همدا اوس را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. مهرباني وکړئ زدران صاحب، د دغې غونډې او په ځانګړې توګه د ښاغلي سیاف د څرګندونو حال کرا کړئ.
بله، مهرباني. د مجاهدینو د بریا ورځې څخه د نمانځنې په لړ کې نن د حراست او ثبات شورا د دغې ورځې نمانځ غونډه جوړه کړې وه، خو په دې غونډه کې راټول شوي پخواني مجاهدین او د پخواني حکومت چارواکي تر ډیره د حکومت په کړنو انتقادونه درلودل. دوی په دې اړه چې د سیاسي توافقنامې له مخې جوړ شوی د ملي یووالي حکومت څخه نږدې دوه کاله تیرېږي، خو دوی هیڅ کومه ژمنه نه ده پوره کړې، اندېښمن وو. همدارنګه د دې تر څنګ دوی د هیواد د روان وضعیت په اړه اندېښنه درلوده. د حراست او ثبات د رهبرۍ شورا غړي او جهادي پخواني مشر عبدالرب رسول سیاف نننۍ غونډې ته وویل چې حکومت د روان وضعیت د ښه کېدو لپاره نه خپله څه کوي او نه د دوی نسخه مني.
ما نسخه داده به او نسخه عمل هم نشد و مشوره هایی که برای بهبود نظام، بهبود وضع، بهبود امنیت بود کسی گوش نگرفت. بالاخره واجب دینی ما، مسئولیت ها اسلامی و ایمانی ما ایجاب ازیر هم میکنم که اگر وضع به همین نوال دوام کنم به وضعی ازی که ملک ما تباه شود، ما در نسخه های بدیل فکر خواهد کردیم.
د دې سره هغه ویل چې تر اوسه مو د عامو خلکو مسالې په پام کې نیولي او غلي خو په وروستیو ځینو فعالیتونو حتما خپه شوي دي. د دې تر څنګ ځینو نورو پخواني جهادي قوماندانانو او جهادي چارواکو د حکومت په هغو کړنو باندې انتقادونه وکړل چې په حکومت کې ځینې کسان او همدارنګه عام خلک مجاهدینو ته سپکاوی کوي، اما په بدل کې هیڅ پاملرنه نشته چې دا ډول حرکات کنټرول شي. په تېره دوی د دارالمان په سیمه کې وروستي هغه مظاهرې ته اشاره درلودله چې ځینې مدني فعالان راغونډ شوي وو او د دې خلکو ته یو شان په خپلو حرکاتو باندې بې احترامي کړې وه. د مشرانو جرګې رئیس فضل عادی مسلم یار غونډې ته وویل چې د دې کارونو د مخنیوي لپاره یوې طرحې غوښتنه کوي او همدارنګه په ملي شورا کې به په دې اړه بحث وکړي. په همدې ډول د جمهوري ریاست پخوانی لومړی مرستیال محمد یونس قانوني بیا له حکومت وغوښتل چې د پاکستان له استخباراتو سره خبره یو طرفه کړي. هغه وویل چې د پاکستان اوس هم په دې هڅه کې دی چې افغانستان د پنځمې صوبه جوړه کړي. همدارنګه داسې هڅې روانې دي چې افغانستان د تجزیه کېدو خبرې روانې دي، خو حکومت یې په وړاندې باندې سم دریز نه لري. هغه له حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان د دې هڅو د مخنیوي لپاره یوه ستراتیژي جوړه کړي او په عملي کولو کې به حتما دوی له دوی حکومت سره مرسته وکړي.
منبع ایجاد سایر وسائل در افغانستان از استراتژی مداخله جوامع است. استراتژی ISR منصرف نسازیم، حتی متحدترین کشورهای دوست افغانستان هم دچار اشتباه مکرر.
بله، په همدې لړ کې د راټول شوو چارواکو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه ژمنې چې د انتخاباتو په اړه یې کړي دي او راتلونکي انتخابات باید شفاف وي هغه ترسره کړي. د انتخاباتو لپاره کړي ژمنې چې اصلاحات به راولي هغه ترسره کړي او همدارنګه هغه ژمنې چې د ملي وحدت توافقنامې له مخې حکومت جوړ شوی دی چې لویه جرګه به راغواړي او د صدارت د پوست په اړه به پرېکړه کېږي، د حکومت دریز غوښتنه وکړه. په دې لړ کې جمهوري ریاست وایي چې افغان حکومت همیش د دوی غوښتنې په پام کې ولیدی او د جمهور رئیس هغه دریز چې د ملي شورا په ګډه غونډه کې د جنگ او سولې په اړه بیان کړ هغه دریز و چې د مشرانو سره په ګډ وړاندیزونو باندې جوړ کړی وو او بل اخره بیان کړل. خو جمهوری ریاست وایي چې دوی د ځینو هغو کسانو غوښتنې هم نشي منلی چې ګټه یې شخصي خلکو ته رسیږي او ملي ګټې په پام کې نیول شوي.
ډیر زیات مننه کوو یوسف خان زدرانو چې د حراست او ثبات شورا د نننۍ غونډې حال راکو دغلته د افغانستان د مجاهدینو یو شمیر مشران راټول شوي وو. عبدالرب رسول سیاب پخواني جهادي مشر په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې حکومت ته یې ډېرې نسخې ورکړي دي خو تر اوسه پورې له دې نسخو څخه یوه هم نه ده عملي کړې. ښاغلي سیاف ویلي که چیرې حکومت د دوی سپارښتنې ونه مني په بدیلو نسخو به غور وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو خو مخکې له دې نه چې نورو رپورټونو ته ورشو یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له احمد شیبر نه اورو.
افغان چارواکي وایي افغانستان تمنه لري چې پاکستان هم له دوی سره اړیکې ولري او هم د سرحدونو او کډوالۍ په څیر مهم مسایل له یوې تروریستي ډلې سره حل کړي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویاند وروسته له هغه وکړه چې طالبانو ویلي د یو شمېر مسایلو پر سر د بحث لپاره یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته رسېدلی. د افغان حکومت اجرایي ریاست یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې د سولې د خبرو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او د هغو مخالفانو پر ضد پوځي اقدام وکړي چې سوله نه غواړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې په دغه هیواد کې د ټولو بندیانو سم روغتیایي معاینه نه کیږي او د مخدره موادو د پرېښودلو لپاره لازمو درملونو ته لاسرسی نه لري. د بی پولي ډاکټرانو مرستندوی ډلې نن وویل چې لږ تر لږه 14 ناروغان او 6 روغتیایي کارکونکي د سوریې په حالت کې د تیر شپې په هوایي بمباری کې وژل شوي. رویټرز اژانس خبر ورکوي چې روسي د زنداني اوکراینی پیلوټې نادیا ساوچن کو خور روسه له هغه د اوکراین په پوله ونیوله چې په زندان کې لخپلې بندي خور سره لیدلی وو. د آذربایجان چارواکو نن وویل د بیلتون غشتون کې ناګورنو قرباغ له سیمې تیر شپه د توپخانی د ډزو له عمله یو ملکی وژل شوی او اته ته نټپیان دي. له سوات څخه د بودا یوه ډبرینه مجسمه چې امریکا ته قاچاق شوې وه بیرته د پاکستان حکومت ته وسپارل شوه. په لبنان کې امنیتي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې د یو مشر د وژلو خبر ورکوي. دوی وایي چې دا مشر نایف اشعلان نومیده.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم سباوون کاکړ له څو اقتصادي خبرونو سره.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. ټاکل شوی دی چې د افغانستان بانک راتلونکی شنبه 40 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک ویان ایمال عاشور دغه موضوع نن له ازادي راډیو سره شریک کړه. ښاغلی عاشور زیاته کړه چې دوی په نظر کې لري چې د راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په ورځ هم یو اندازه پیسې لیلام کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې په مزار شریف ښار کې د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون جوړ شو. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځني نندارتون کې په اتیا غرفو کې کرنیز محصولات نندارې ته ایښودل شوي وو.
دغه چې د په دې کې زراعتي محصولات خصوصاً د منطقې تولیدي شیان چې واچول شو په نمایش باندې 9 بجې دا شروع شوله او د درې ورځو لپاره به دا په جریان پیدا کړي.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې په نظر کې لري دغه ډول نندارتونونه په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د دستګاو د نصب چارې روانې دي. د دغه ولایت د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه دستګاو په کښېنولو سره به د بېسودو پټیکوټ او رویداد ولسوالۍ خلک له لمریزې برېښنا څخه برخمنې شي. ښاغلي خوږیاڼي زیاته کړه چې د دغو برېښناو څخه به د دغه ولایت په صنعتي پارکونو کې هم ګټه واخیستل شي. نوموړي که څه هم د دغه دستګاو د لګښتونو په اړه څه ونه ویل خو زیاته یې کړه چې دغه دستګاوې د امریکا متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې په مرسته جوړیږي. د خبرونو پایک
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په زندانونو کې روغتیایي شرایط د ښه کېدو په حال کې دي خو لا هم زیاتې ستونزې شته چې باید هوارې شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي سیاسي استازي دفتر یوناما په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان دولت باید د زندانیانو لپاره لږ تر لږه هغه روغتیایي امکانات چې آزاد خلک لري برابر کړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سترو زندانونو کې کلینیکونه لري او حد اکثر امکانات برابر کړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د روغتیايي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ چې نن خپور شوی وایي چې په افغانستان کې له پرمختګونو سره د زندانیانو د روغتیايي وضعیت تر ښه کولو لپاره باید ډیر کار وسي. په دې رپورټ کې د زندانیانو لپاره د صحي شرایطو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده شوي او ویل شوي چې که زندانیانو ته حد اقل خدمات برابر نه سي وضعیت به لا زیات خراب سي. په دې اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما خبر پاڼه وایي اوس مهال 15,000 کسان د افغانستان په بیلابیلو زندانونو کې بندیان دي. موږ ته څرګنده شوې چې د دې زندانیانو لپاره د نړیوال ستاندرد پر اساس حد اقل روغتیايي خدمات هم نه دي رسیدلي. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په زندانونو کې د روغتیايي امکاناتو په اړه د خپل رپورټ برابرولو لپاره یې د افغانستان له څلور دېرشو زندانونو لږ تر لږه یو دېرش کتلي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي د دفتر د قانون د حاکمیت د ادارې مشر مایکل هارټمن ویلي افغانستان په زندانونو کې د روغتیايي سیستم مناسب بنسټ شي خو اوس لازمه ده چې خپل دا مسؤلیت سرته ورسوي چې ټولو زندانیانو ته مساوي صحي خدمات ورسیږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو بندیانو د روغتیايي حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمان په وینا ګڼ شمېر ښځې زندانیانې مجبورې دي چې خپل ماشومان هم په زندان کې وساتي چې دې وضعیت لا حساس کړی دی. د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله ښځو زندانیانو ته د نارینه زندانیانو په پرتله کم روغتیايي امکانات شته چې باید عاجل پام ورته وسي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټولو سترو محبسونو کې صحي کلینیکونه لري. د دې وزارت د نشراتو رئیس محمد اسماعیل کاوسی د ملګرو ملتونو د سازمان د تازه رپورټ په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د محبوسینو لپاره د امکان تر حده صحي خدمات رسولي دي.
ما بر شما ایجابه میگم که ما زندانهای بزرگ را که ما دیدن کردیم یعنی به مو استانداردهای منطقه خو گفته نمیتونیم به استانداردهایی که شرایط فعلی افغانستان ایجاب میکنه و طبق تواناییش داره عرضه خدمات میشه برشان.
شغلی کاوسی در افغانستان په زندانونو کې د ښځو او نارینه بندیانو لپاره په صحی خدماتو کې د تبعیض موجودیت هم رد کړ او ویل چې ټولو بندیانو ته مساوي طبي مرستې کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ټول دولتونه مکلف دي چې د منډیلا په نوم د هغې لایحې پر اساس چې په 2015 میلادي کال کې تصویب شوه ټولو زندانیانو ته مناسب صحي امکانات برابر کړي.
د کندوز د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د ځانګړو قیاداتو لخوا د چاردرې په ولسوالۍ کې ګډ عملیات پیل شوي. د دوی په وینا د دې عملیاتو په پایله کې 21 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په اړه یې له سیمې اجمل آرین رپورټ راکوي.
د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د افغانستان د مسلح قوتونو د ځانګړي ځواکونو قطعاتو لخوا ګډ تصفیوي عملیات په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل شوي دي. د کندوز د امنیت قمندان جنرال محمد قاسم جنګلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیات کې د طالبانو د دوه مهمو قمندانانو په ګډون 21 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همدارز وویل چې د روان عملیات په لړ کې یو شمېر طالبان ژوندي هم نیول شوي دي. په دې عملیات کې 21 وسلوال طالبان وژل شوي دي او په وژل شوو کسانو کې د طالبانو دوه تنه مهم قمندانان هم شامل دي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. ښاغلی جنګلباغ وویل چې لا هم د چهاردرې ولسوالۍ په سرک بالا کلو کې تصفیوي عملیات دوام لري او د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه شوي دي. د امنیت قمندان زیاته کړه چې په دې عملیات کې ملکي وګړو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د چهاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دغې جګړې له کبله یو شمېر ملکي وګړي ټپیان شوي دي. همدارنګه په لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي.
وزت روزانه بس جنگ یا پلوغه خلق دی ودې پلو د دې خلکو د لاسه منګدې ستنګیو شکور رات سره د پاتې دی بس روغه ګل ګډ وړي د غلطه پراتی وو کرای باندې
زب چاردرا کې زخمی سوما اوان باندې زم مور مې زخم ای چاردرې د غونډې کلی
دغه بې ځای شوی کورنۍ له دولت څخه غواړي څو ډیر ژر د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي څو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د یادونه ده چې د روان کال پیل سره سم د کندوز د مرکز په شاوخوا سیمو کې همدارنګه په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړې زور اخیستی دی چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. په همدې حال کې زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې په دې جګړه کې طالبانو دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده او جګړه لا هم دوام لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو مخکې له دېنه چې د لوبو له میدان نه کور کلی اونیز پروګرامونه درته وړاندې کړو یو وړوکی پروګرام لرو او هغه دی آیا پوهیږئ؟
خبریاست. ستورپیژان دی وایي مځکې ته ورته سیاره یې کشف کړې چې له موږ څخه شپاړس نوري کاله لرې تر یوه ستوري راڅرخي. د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا له رازه ډکه نړۍ د جی جی اته درې دوه ستوري په شاوخوا کې کشف شوې ده. دا کوره تر خپل لمر لرې دوه ستوري هم لري. ساینسپوهان وایي چې د دې سیارې جرم تر مځکې پنځلس برابره لوی دی او دا په هغه کې د هستوګنې یا ژوند احتمال شي. جی جی اته سوه دوه دیرش یا جی جی اته درې دوه یو لنډ سور رنګی ستوری دی چې جرم یې د لمر نږدې نیمایي ته رسیږي. دا سیاره په حقیقت کې په 2014 میلادي کال کشف شوې وه او ویل شوي وو چې تر نورو کشف شویو سیارو مځکې ته زیات ورته والی لري او حتی امکان شته چې تودوخه یې د مځکې په شان او اندازه وي، خو په فصلونو کې به یې د هوا بدلون تر مځکې ډیر وي. اوس څېړونکي وایي چې ډیر احتمال شته چې دا سیاره وینوس ته ورته وي.
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. خبرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې په جرمن اوپن تکواندو سیالیو کې د افغان لوبغاړو د برخې اخیستو په اړه درته ریپورت خپرو او همداراز به د افغانستان د بایسکل چلونې د فدراسیون له مرستیالې ارزو امید سره مرکه وکړو. خو په سر کې راځو رپورټ ته. په اروپا کې افغان لوبغاړو په جرمن اوپن سیالیو کې لوبې وکړې. په جرمني کې د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي راډیو ته وویل چې شپږو افغان لوبغاړو په دې لوبو کې برخه واخیسته او ډېرې ښې بریاوې خپلې کړې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. افغان کډوال لوبغاړو په جرمن اوپن سیالیو کې د تکواندو په برخه کې د نړۍ له اتلانو سره مخ شول او ځینو یې ښې بریاوې هم وکړې. د جرمن اوپن سیالۍ په هامبورګ کې د شنبه او یکشنبه په ورځو وشوې چې د افغانستان په استازیتوب پکې احمدالله یوسفی، جواد لکزایی، عبدالرحمن امینی، سمیم جامی، اسماعیل محمدی، کاظم احساس، محمد همیرات، محمد یوسفی او مهدی رحمتی برخه واخیسته. په جرمنی کې د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي راډیو ته ویل چې له ډیرو سختیو وروسته افغان لوبغاړو ته د لوبو اجازه ورکړل شوه او ډیر ښه وځلیدل. خپل فیضی وایي شپږ لوبغاړي مو د افغانستان په نوم ولوبول، درې لوبغاړي مو د آزادو کلبونو څخه معرفي کړل. د افغانستان په شمول 50 هیوادونو په دې لوبو کې برخه واخیسته. سلګونه لوبغاړو د نړۍ له څلوېښت غوره تکواندو اتلانو سره لوبې وکړې. افغان لوبغاړي د کډوالو له کمپونو څخه راغلل، له ټولو سختۍ سره یې لوبې وکړې. موږ وغوښتل چې دا لوبغاړي نړیوالې تجربې وکړي. د جرمن اوپن په لوبو کې افغان لوبغاړي احمدالله یوسفی تر ټولو ډېرې لوبې وګټلې. امریکا، چک او ترکیې ته ماته ورکړه او پنځم مقام یې خپل کړ. په مجموعي توګه افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې شاوخوا 1500 هیوادونو ته ماتې ورکړې دي. افغان لوبغاړو په داسې حال کې د جرمن اوپن په سیالیو کې برخه واخیسته چې د کډوالۍ سختې شپې ورځې د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې تېروي او د برخلیک په اړه یې کره پرېکړې نه دي شوي. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي ښاغلي فیضی له افغان حکومت ګیله وکړه چې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې.
دی
وایي یو مسله چې زموږ لپاره ډېره زیاته د اندېښنې وړ ده، هغه دا ده چې افغان دولت د ورزش اداره، سفارت او قونسلګرۍ هیڅ یو له موږ ملاتړ نه کوي. لوبغاړي د ورزش وسایل تر سر لاندې ږدي او ویده کېږي، نه ډوډۍ، نه هوټل، نه د خوب ځای. په اروپا کې په داسې حال کې اوسېدل واقعا د شرم وړ ده.
واقعا هغه افغان لوبغاړي چې اوس وخت په اروپا کې په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي ډیری له افغانستانه په دې وروستیو دوو کلونو کې وتلي دي. دوی تر ډیره ګیله کوي چې په دننه افغانستان کې د ناامنۍ او لسګونو نورو ستونزو له امله اروپا ته کډه شوي او دولت د دوی په اړه هیڅ پاملرنه نه کوي. رپورت مو واورېدو سم ورزو مرکې ته د افغانستان د بایسکل چلونې د ښځینهو ملي ټیم به د تور د فرانس په سیالیو کې د ګډون لپاره فرانسې ته ځي او د دغو لوبو لپاره په کابل کې یو لړ تمرینونه هم پیل کړي دي. نورې لاسته راوړنې هم لري. ښه ده چې د بایسکل چلونې د فدراسیون د مرستیالې ارزو امید سره د الیاس صالح مرکه واورو.
په دې مسابقه کې تقریبا شپږ کسان دي چې دوی فرانسه هیواد ته ځي او څرنګه چې تاسو خبرې یاستئ په د آخري اوسني وخت کې د افغانستان د ښځو بایسکل ځغلول ټیم ډېر فعالیتونه لري افغانستان کې او همچنان ډېر مسابقې یې درلودلې، نو ځکه بهرني هیوادونه ډېر علاقمندي وښودله او د دوی ویډیوګانې جوړ کړي وو او هغه بیا بهر ته هغوی ډاکومنټري ترې کړي وو، نو ځکه اوس دوی نه فرانسه هیواد دعوت کړي چې دوی هلته باید لاړ شي او په جهاني تور کې دوی ونډه اخلي. نو انشاءالله شپږ کسان دي چې هلته ځي، نو هیله مند یو چې د دوی ګډون هلته افغانستان ته او د افغانستان بایسکل ټیم ته ډېر مؤثر واقع.
د دې ټیم تمرینات یا سیالۍ تر کوم حد دي او څه امید لري چې دا ټیم به څه لاسته راوړنه ولري؟
زموږ هیله خو همدا ده چې کله چې یو ټیم په یو هیواد کې ځي او د افغانستان بهر دوی ګډون کوي مسابقو کې، نو هیله مو ده چې دوی وکړی شي افغانستان ته یو مقام راوړي او همچنان همدا چې دوی ګډون کوي دا افغانستان ټیم ته او افغانستان خلکو ته ډېره لویه خبره ده. نو دوی خپل هڅه کوي تر اخره پورې چې همدارنګه دوی تمرینونه ډېر زیات کوي او اونۍ کې دوه ورځې دوی د کابل بهر ولایتونو کې ځي سایکل سره، نو دوی خپل هڅه کوي او د فدراسیون بایسکلینګ ټیم رئیس دی صدقي صاحب هغه هم خپل ډېره هڅه کوي چې دوی وکړی شي یو ښه مقام هلته واخلي، خو بیا هم ګورو چې هلته دوی لاړ شي زحمت خو دوی ګالي هلته، نو بیا به دا ګورو چې انشاءالله دوی کولی شي چې مقام راوړي یا که مقام را نه وړي نو د دوی ګډون هلته موږ ته ډېر مهمه ده.
که دا ټیم لاړ شي او هلته یو څه لاسته راوړنې ولري د افغانستان سایکلینګ ټیم رینکینګ به جهاني جدول کې به څونه خسي او که د کوم لاسته راوړنې ولري د دې تاثیر به څنګه وي افغانستان سایکلینګ ټیم ته؟
تاثیرات خو ډېر زیات دي هم افغانستان ټیم ته او هم مخصوصا زموږ فدراسیون ته. کله چې دوی وکړی شي هلته یو مقام واخلي نو موږ دا کولی شو چې نړۍ کې بل هیوادونو کې هم مسابقې ولرو او هم کولی شو چې المپیک کې خپل همدا مقام چې موږ لرو دا لا ډېر زیات هلته حس کړو او همچنان کولی شو چې په سایکلینګ ټیم کې نور ملي مسابقې ولرو او همچنان د نړۍ خلک او همچنان د خلک فام یو سایکلینګ ټیم ته ډېر وشي او زه هیله لرم چې کې دوی مقام راوړي له هغه جیره، نو بیا موږ کولی شو چې ډېر ښه فعالیت ډېر کړو او همچنان کولی شو چې لا زیات مسابقې ولرو.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام قدرمن اوریدونکو دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې اومزه صفی الله ستانکزه په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. تاسو باندې لار څومره په تکلیف کړی یاست؟ له خلکو مو په دې اکلا څه اوریدلی؟ نن په همدې اکلا غږیږو په وروستۍ شپه کې تمثیل جوړام چمتو شوی له موږ سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د سړکونو بندیدل له غوښتنو څخه دي چې ګڼ شمېر ښاریان شکایتونه کوي. دوی وایي کله خو داسې هم کیږي چې د مقصد ځای ته له موټر نه پلي ژر رسیږي او یا خو هم چې لاره لږ څه اوږده وي د موټرو د ګڼې ګونې له وجې مهم کار ورنه پاتې شي. تر ټولو لوی مشکل بیا دا دی چې ناروغ په وخت روغتون ته نه رسیږي. د بندو لارو له وجې مور او ماشوم دواړه په موټر کې مړ کیږي. د ترافیکو د قوانینو نه مراعت کول، د پیاده رو پر ځای پر سړک تګ، د دولتي چارواکو تګ راتګ چې د امنیت لپاره لارې بندیږي او داسې نور مسایل د سړکونو د بندیدلو لوی عوامل دي. د لغمان اوسیدونکی عبدالمتین د خپلو دوستانو کیسه کوي. وایي د بندو لارو له وجې بدې پېښې سره مخ شول.
شپخانی تطل لاره بنده و در وزیر اکبر خان که تو چی شپخانی در زایشگاه تا رسیگی طفل تولد شپ داخل در تکسی که او نور دست حالتون را غلی دی چه تاست معلومه در چه مدامخ که در غلطه لاره بنده کرده و یو پولیسی و هده کم وکیل بادیگاردانو التا یو خزانه تفل سره یو زمله شو ضرور ده چه مریض تا وینه و رسیگی ضرور ده چه عملیات چه پو وقت و زمان بانی ضرور ده چه دوا ورته و رسیگی اگه چه پو وقت و زمان دوا و نرسیده لمانم داد پلانه که تلف کیگی لمان زرسی ارزخت نلری اصلا انسان دلده
عبدالمتین وایي چې لارې ډېری وخت د دولتي کسانو د تګ راتګ په وخت بندېږي.
دا کسان باید په خپل ځان اعتماد ولري، ولس نه ځان حساب کړي او ولس سره یو قسم ګرځي. دوی دا رقم ګرځي چې له ورایه معلومېږي او هغه سړی هم نښه کوي. سم عادي انسانانو غوندې وګرځي، هېڅ خبره نشته، ځکه په اکثر ملکو کې داسې ده. زما یو ملګری تللی و فرانسې ته، وایي ټول وکیلان په غه راځي، په باسکلو راځي. په جرمني کې وایي هېڅ وکیل نشته ده چې موټر ورته دولتي غي. نه باډیګارډ چا سره شته، نه وسه اسکر شته، نه سلاح شته، نه هغه شته. صحیح ده چې زموږ په وطن کې جنګ ده، خو دغه موضوعات هر چېرته چې سلاح راغله هلته بې امنیتي زیاته راځي. د هغو کسانو باډیګارډان دي چې لارې بندوي.
کله خو طبیعي پیښې هم د سړکونو د بندېدلو لامل کېږي، بیا نو خلک په عامه اصطلاح تر نیمې شپې له کور څخه بهر پاتې وي.
مثلا باران وشي، هغه بیا اوبه په یو ځای کې ډنډ شي، هلته بیا موټرې هم بند پاتې وي، سړي هم بند پاتې وي، زموږ خویندې هم بند پاتې وي. تاسې باور وکړئ چې څو ورځې مخکې باران وشو، د لبجر په ساحه کې لاره لرې ور نه شوه، صحیح کولې لختي تولیدلې او بیا د جګېدو امکان نه و. او شاته دومره موټرې ولاړې، دا ډېره مشکله خبره ده، دا سړی تحمل کولی نه شي. یعنې کله کله داسې شوي چې زموږ نه لوڼې او خویندې چې مثلا فاکولتي ته تللي یا بونو ته تلی د ماخام لخوا نه همدغه شان موټرو کې بندې پاتې شي، بلته فامیل هم تشویش کې وي، روحن هم سړی تشویش کې کیږي.
هغه کسان چې په رسمي ادارو کې کار کوي، که څه هم په وخت له کور څخه وځي، خو بیا هم دفتر ته نشي رسېدلی او بار بار غیر حاضر شوي دي.
موږ جلال آباد نه روان شو، په دو ساعته کې پولي چرخي ته راورسو، یا حتی څه کم دو ساعته کې پولي چرخي ته راورسو. پولي چرخي نه تر دفتره پورې چې درې یا څلور کیلومتره لار نه ده، دا موږ په دو ساعته کې نشو والی. له نورو دولتونو نه په الهام اخیستنې دغسې پلونه او دغسې دغه په همدغه مشخصو ځایونو کې را جوړ کړي چې دغه ځنډ او توقف اصلا رامنځته نه شي.
د سړکونو بندېدلو تر ټولو هغه میرمنې زیاتې په تکلیف کړي چې له کور څخه بهر دندې لري. د وردګو اوسیدونکي مریم وایي چې هغې ته یو ډول رواني ستونزې پیدا کړي.
هره ناحیه کې را باندې ده او خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي. خپل وخت باندې خپل کار ته رسېدګي نه شي کولی. زه خپله دا چې کور ته ناوخته تګ، وظیفې ته په وخت نه رسېدل، درسونو ته سمه رسېدګي نه کول، دا هغه ستونزې دي چې ټول ورسره مخ دي. کورنۍ دا نه مني، خپله یوه لور یا هم خور یې یا مېرمنه یې د شپې ناوخته کور ته راشي. هره کورنۍ بېلابېل فکرونه او نظریات ورته منځته راځي، او دا هغه څه دي چې په کورنۍ کې کورنۍ شخړې هم منځته راوړي. روحن اته نشي کولی خپل کار روزمره ژوند په ارام اعصابو باندې په مخ یوسي. هر دقیقې دې تشویش وي ورسره. زه په کور کې څه ځواب وایم؟ باوجود دې چې هغه مجبوره ده او خپله هېڅ واک دې نه لري چې لاره خلاصه کړي، هم ځان ته لاره هواره کړي تر څو په وخت کور ته ورسېږي.
د کونړ اوسیدونکی وجیه الله شپون بیا دولتي مسؤلینو ته وړاندیز کوي، وایي چې دوی باید د مامورینو د تګ راتګ په وخت سړکونه بند نه کړي.
د خپلې وسې پورې چې څومره امکان لري، دوی باید داسې په فارغو وختونو کې، په اوزګارو وختونو کې چې سړکونه ډېر مصروف نه وي، مثلا سهار کې د رسمیاتو نه وخت، دوی خپلو ځایونو ته ځان ورورسوي. دا مشکل دوی په ځان باندې واخلي چې دوی سره تلګونه زرګونه خلک ډېر په مشکلاتو کې په ساعتونو ساعتونو باندې خپل ځای ته نه شي رسېدلی، په دې داخل د کار. یا مثلا مازیګر کې خیر د دې عادي رخصتۍ نه باید دوی لږ وروسته په داسې فرصت کې کور ته لاړ شي، استوګنې ځایونو ته لاړ شي چې ښار کې دا عملي موټرې او مامورینو دا خلک ټول دغه نه ده، ځکه دا بیا ډېر مشکلات پیدا کوي. داسې وخت راغلی دی چې شخص زه خپله د پلچرخي نه زه ما حرکت کړی دی، زه کابل ښار دوه ساعت کې رارسېدلی، په دې کې مې پیاده مزل کړی دی، په دې کې را باندې باران خاورې دوړې دا ټولې چې دا جامې مې داسې شوي دي.
د کابل اوسیدونکی امان په ښار کې ټکسي چلوي، وایي کله خو داسې هم کېږي چې سورلۍ په نیمه لار کې له موټر څخه ورنه ښکته شي او داسې قهرېدلی وي چې یا هم نه پرې کوي.
په بیروبار ساحې کې بند پاتې شي نو تبانې سړي زړه تنګېږي، حتماً سړي ته یو مشکل پیدا کېږي. نفر یو جګ شوی دی، تر یو ځي پورې ماته ویلي چې ما ورسوه،
لاره کې بیروبار ډیر وغه پنی ملاره کې مونږه کته شوی تا کرای موته نه درو کړی هغه غوسه په مو سره کړی دی که بل طرف وی زوري به په مونږه رسیږي.
قدرمنه دوستانو موږ د خلکو ستونزې د ترافیکو د ریاست لمرستیال سید محبوب سره شریک کړي. هغه وایي چې د کابل ښار د دومره موټرو د تګ راتګ لپاره کافي سړکونه نه لري څومره چې اوس ګرځي، خو بیا هم دوی کوشش کوي چې دا ډول ستونزې تر یو حده راکمې کړي.
در چندین نقطه شهر جادا برای ترافیک مزدود
در شهر سرور لاری در ترافیک و پرمخ بندیدی زکه چی سرکون تخنیکی عوارز داری چی داخپل دلارو در بندولو سبب کیجی پر داده سرویلشم که چی در سرکون جور شی نو در بندولارو مشکل حل کیجی موش کافی پرسونال دارو دوی پس صداقت سر خپل کار کوی.
په خبرونه کې هم خلکو له دولتي لوړ پوړو چارواکو هم شکایت وکړ چې دوی د خپل امنیت لپاره د تګ راتګ په وخت په ساعتونو لارې بندوي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه وایي:
اول خو
لومړی هغه لارې چې د لوړ پوړو چارواکو د تګ راتګ په وخت بندیږي د ترافیک لخوا موټر نورو فری لارو ته بیا رهنمایي کیږي، خو کله کله د لږ وخت لپاره هغه څلور لارې هم بندیږي چې فری لارې نه لري. په داسې ځایونو کې کچېرې هیوادوال ناروغ روغتون ته انتقالوي نو له موږ سره دې موضوع شریکه کړي، موږ تر خپل توان د حل لاره ورته پیدا کوو.
اوس تمثیلی ټوټه ورو په تمثیلی ټوټه کې هم د باندو لارو د ستونزو په اړه خبرې شوې دي.
خو یو ځل خو ورکاته شوم ورته مې وویلې قرار ولاړ دی زما خبر کلا وري څنګه وکم
بابا څنګه کو ورته لارې خلاصې کړې زه مریض لرو.
څوک د خدای په نیاز اوس یې ماشوم پیدا شو درته څوک
ترافیک نشته یو پولیس هغلته ولاړ دی ټلیفون یې لاس کې دی فیسبوک وایي خبر مې نه اوري چاته ووایم
هغه ته ګوره فیسبوک کومنټونه لیکي دا څه بله سړی ده
دا بوتل واخله خو زه به بیا هم ورشم ورندارې خو نه یې منی دا دی لاړم ورپسې
موٹر کی پیدا سو
بدبختی دفعہ ملک
کی
غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی مارغان د راشي زمنګ لپو کې د ځالیو کې مارغان د راشي زمنګ لپو کې د ځالیو کې غرم نختر نختر غرم نختر نلری کله مو چنار نلری غرم نختر نلری کله مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بگار نلری وقت برازی رازی پغریونی ولی انداز داس اوکڑا مینے گیلا پغریونی ولی انداز داس اوکڑا مینے گیلا پغریونی ولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کار ہو بوختے پما کار نلری خلق پخپلو کار ہو بوختے پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری